د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم، تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مختوی. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ چپه 12/16 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې ایران وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي، خو د دې سربیره ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې تهران د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته د مرستې لاس غځولی. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 18 تنه وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه، او په هند کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 18 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوان قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونو په موسی قلا کې د وسلوالو په یو شمېر پړځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 20 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 8 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیات ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندې شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسېږي، خو انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یو مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې یا پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجراوي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو پر یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي آتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې دومره هم نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللی. 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 3 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناګیوتریس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل د دې پایپلان د غځونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري، نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپلان په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کیدی شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سیپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هیواد ته مالي مرسته ورکړي. توغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تیره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښود او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. یرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1899 کال د مې په 23مه زیږېدلې وه. له تالی نه یوه لور، څو لمسیان او کڼوسیان پاتې دي. د نوموړې په مړینې سره سوزانا موشاد چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشاد د 1899 کال جولای په 6مه زیږېدلې او په دې توګه د 115 کالو او 340 ورځو په عمر ده. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا موضوع څېړلې چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي که نه کوي. بیا د افغانستان د پوهنې له پخواني وزیر سره ژغېدلی یو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ادارې د اختلاس لګېدلي تورونه په کلکه ردوي.
زما د لارې 8 سنټه د امریکانو دي مصرف کوي، نو بنا انده خبر یې 100% بلکې 100% دروغ دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې پروژې کې د سولې لپاره د سره شریکو.
روژه د سولې ورورګلوي او یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه خلاص واخلي تر څو بېګنا خلک په قتل ونه رسول شي.
د خوست زندان مسؤول وایي
خوست مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفر جرایم سیاسي دي.
د خوست زندان یو شمېر بندیان شکایت کوي چې په نه کړې ګنا محبس ته اچول شوي. ورته شکایت د فرا په محبس کې زندانیان لري.
پکات کړي پیسې درلودي، واسطه درلوده، جیبه کېنی مجرم په ولز ما سره زیاتم سوي دي.
دا به هم واوري چې اروپایي کمیسون له هنګري خوشتي دي چې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی دیوالونه نه جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وایي تهران هیڅکله د ترورستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپاره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونی پرون د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي تر څو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې تهران طالبانو ته د یوه داسې احتمالي ځواک په سترګه ګوري چې کېدای سي بیرته واک ته ورسېږي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانو غونډېنو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډېنو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل خاتمه شخه معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلاره سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمیر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرید. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی، لشته لږه له 2005 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاته سوی دی، په یوې امریکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامي وایي د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسي کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډیر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قمندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی، او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حمله کې مهمه ونډه لري. ټیلی بیست یاتوي چې 8 کلن ملا خان محمد نورزی ورته ویلي چې ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی، او که ابوبکر البغدادي امر وکړي نو له افغانستانه به ایران ته واوړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته په شغ را رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. نور مطالب هم تر 3:00 د ازادي راډیو روانه خبرونه اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د پونې د پخواني وزیر څرګندونه ته. د افغانستان د پونې پخواني وزیر فاروق وردک د دغه هیواد لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار د ادارې وروستی راپور بې اساسه او بې بنسټه وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي دي چې د افغانستان په خیالي ښوونځیو او زده کوونکو 1.9 میلیون ډالر لګیدلی دي. د پوهنې له مخکني وزیر فاروق وردک سره زما همکار صفي الله سنګزي مرکه کړې او په سر کې د همدغو پیسو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
اول خو ډیر ساده خبر درته وکم چې د امریکې 800 میلیونه ډالر پرې د 8 ډالر یې، بلکې 8 سنټ د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان د پوهنې وزارت ته نه دی ورکړي. نو دوی چې موږ د پیسې نه دي راکړي، موږ به څنګه په دې کې اختلاس کړی وي؟ دوی د خپلو قراردادیانو له طریقه پیسې مصرف کړي، نو حساب دې د قراردادیانو نه واخلي. اول خدا خبر په صراحت سره زر دوم د امریکې پیسې مستقیما د افغانستان د حکومت د لارې نه دي مصرف شوي. زما د لارې 8 سنټ د امریکا نه دي مصرف شوي. نو بنا انده خبر یې 100%، بلکې 100% دروغ دي. زه د امریکې د حکومت نه غواړم چې دا مسؤلین دي بی ځایه از یانات نه وای.
ډاکټر سی محترم، سیګار اداري ویلي دي چې له 2002 تر 2013 کال پورې کوم ارقام چې خودل شوی، یعنی چې له 90 میلیونه تر زکون کې ډیر شوی دي، دا یو خیالي شمیره دوی خودل دي. ویلي دي چې په دې اندازې باندې پرمختګ نه دی شوی، او خوانزي په نوم هم ډیر پیسې وستل شوی، یعنی چې ډیر خوانزي جات شوی، خو په اصل کې دا خوانزي د سره شتنه
سیستم د مالی مدیریت افغانستان داسې نه دی ورور چې څوک پیسې او باسي د مکتب په نامه چې خدای په لیاز لګ په مسؤلیت خبر ده داخله کوي دي کوم مکتب په نامه کوم انو څنګه ویستل شو. په صراحت سره دا اعلان کولای شم چې موږ د ارقامو د توحید، د ارقامو د تدقیق او د ارقامو د تکمیل لپاره یو منظم میکانیزم درلوده توی که دا ادعا لری چی دا ارقام غلطی نو میربانی دیو که الف صحیح ارقام چه دی؟ صحیح و هم د دې د دوی د ارقام او د جمع کېدو میکانیزم څه دی؟ مونږ چې په ټول افغانستان کې د افهام او تفهیم ژبه د خپل ولس سره لرله، د مخالفینو سره مو لرله، د بیندلې ټولنې سره مو لرله، مونږ خو قناعت ورکوو دغه زموږ ارقام دي. دوی چې تر اوسه د 1000 مکتبونه یو مکتب نه دی لیدلی، د 320 ولسوالیو نه یوه ولسوالۍ نه ده لیدلې، د 30 ولایتونه یو ولایت نه دی لیدلی. دوی د ارقام فرشتو ورته ورکړل
لکه څنګه چې دوی خپلې شمیرې ښودلې دي په رپورټ کې راغلي دي ټول شیان واضح شوي دي، نو آیا دوی داسې هوایي اټکل کړی که څنګه؟ یعنی اسناد به ورسره وي ستاسو په نظر که څنګه چې دا خبره
کوي؟ اسناد خو د اسنادو دپاره ورور ستانکځای شه بعد میکانیزم موجود وي. میکانیزم کم دی، هغه میکانیزم چې معرفي شوی تعریف شوی میکانیزم وي. دوی د مکتب په ساته معلومات ټول کړي، د هر مکتب د 1000 مکاتبو و هم دوی د لطف کې ماته د وښي د 1000 مکاتب نه کم یو مکتب باندې دوی شک لري موجود نه دی. خیالي مکتب یو راته وښي و همه خبر وروره چې خیالي معلم موجودیت په څلورو دلایلو زه درته په اثبات رسوم چې نشته. نمبر یک، په 2001 میلادي کال کې موږ ټول معلمین د افغانستان ثبت او راجستر و هم د ټولو معلمینو څخه مو د معلمۍ د لیاقتونو امتحان اخیست. دریم، د هر معلم دپاره برقي الکترونیکي او کاغذي دفتر د سوانه هم موجود دی. څلورم، هر معلم دپاره بانکي حساب خلاص شوی، په بانکي حساب کې شخص ته پیسې انتقالېږي چې هغه وکیل ته نشي انتقالېدی. نظارتي ادارې، څارګر ادارې د افغانستان په جریان کې دي، د دوی خپلې ادارې په تېرو 14 کالو کې په جریان کې وې. په هر ولایت کې پی آر ټي موجوده وه، په هر ولایت کې دوی استخباراتي شبکې موجوده وې. دا غږ چې نن پورته کېږي اولې د 14 کاله مخکې نه پورته کېده، اما زما عرضا دی چې دا سیاسي هدف دی. دوی متاسفانه په افغان ولس سره هغه ژمنې چې کړي په شیکاګو کې ژمنې کړي، په لندن کې کړي، په نیویارک کې کړي، په واشنگټن کې کړي او په توکیو کې کړي، هغه ژمنو ته وفادار نه دي. نو د دوی دپاره یوه بهانه لټ یوه د بمک نه شي کولی، په ژمنو باندې نه شي ودرېدی. واضح دی وایي زموږ ولس او د او جهان زموږ همکاران په ټوله بینالمللي ټولنه کې دی. 14 کاله زموږ لاسته راوړنې دی د افغانستان او د افغانستان د پارټنرانو چې 14 کاله لاسته راوړنې دي تر سوار لاندې نه راولي، په دې وایي چې نور موږ کومک نه شو کولی.
د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې په کنفرانس کې راټول شوي دي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ او د ګرځندوی موین زردوش شمس هم برخه اخیسته.
خوښه 15 سال وخت هیوادونو په ګډون کړی دی چې په هغه کې همدا دغه د وریشم د لارې په اوږدو کې کوم هیوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د زردوش شمس بشپړې څرګندونې وړاندې په دې خبرونه کې اوریدلی شي. د روسې له رارسېدو سره اکثر افغانان د جګړې له شکېلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د کابل په ګډون د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د خلکو په رارسېدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو څخه په کلکه غوښتنه شوې ده چې د خلکو د وینو د تویدو مخه باید ونیول شي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست په ګډون بېلابېلو ادارو د روژې په میاشت کې له وسلوالو غوښتي چې اور بند وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی اوروي.
ډېری افغانان چې له جنګ، جګړو او وینې تویغولو څخه سخت په تنګ دي وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلي میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو، د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري. د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسېدونکي د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي. زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او ومې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم چې په روژه کې له بل هر څه زیات کابل ښاریانو ته څه اهمیت لري. ډېرو په سوزونکي لمر روژه په خوله له جنګ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلې چې سولې او امنیت ته تږي دي او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې له جګړې لاس واخلي.
زما نوم سمیع الله ده، کابل کې دغه کراچي ونی کوم. ټولو وسلوالو ورونو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو تویدو نه لاس واخلي او دغه روژه مبارکه په ښه دغه تېره کړي.
زما نوم اسدالله ده، د کابل ولایت اوسېدونکی یم. موږ د مخالفینو غواړو چې
نن د غبرګولې د میاشتې 28 نېټه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت بیلابیلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندز کې هم یو شمېر خلک له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندز ولایت یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندز. ما پیام به تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم د کندز ښار یو تن اوسیدونکی، له ټولو هغو کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي غواړم چې لطفا راشئ، له جګړې لاس واخلئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. موږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسې باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلي ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربان غوښتنه کړې.
زما نوم عبدالله سهر د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې له جنګه لاس واخلي او نور دی، نه خپلې میندې بورئ او نه دې زموږ میندې بورئ.
زما نوم محمد اکبر دی، د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بیگناه خلق پا قتل ولن رسول سی.
دا خبری پا داسی حال که مطرح کیگه چه طالبانو در روژه پا مبارک میاشت که در اوربان پالا دا افغانستان دو علماء و شورا غوخته نرد کردی او ویلی چه دوی با در روژه پا میاشت که حمله لازیاتی کردی.
روختیا دا امریکا غگ آشنا راژیونه دا داکل قدیر مشرف او شافی سردار اون نیز اخبارونه
دا دی اونی پا اخبارونه او در روژه مبارک میاشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
در تلفن شمیره 0900010
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې، د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
آشنا رادیو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې خبري شو بخشي. اواز د رادیو د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدول شپښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوي دي، څو د وریشم د لارې په اوږدو کې د پروتو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی په برخه کې همکاري زیات شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس په دې 2 ورځني کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن هم دوام لري برخه لري. له شغل شمس سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې په دې کانفرنس کې کوم هیوادونه ګډون لري.
خوښه 15 هیوادونه پکې ګډون کړی دی چې په هغې کې عمده دغه د ورېښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس عمده هدف همدا دی چې د دغه تاریخي او لرغوني لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د لارې فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د وریښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حده پورې اغېزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانې مې درلوده په هغې کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفایی سره مطرح کړه، همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په ځانګړې توګه د توریزم د نړیوال سازمان د یا یو ان ډبلیو ټی او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې په هغې کې ایکو، سارک، د شنګای کانفرنس، د هغې دخوا نه هغه لازمه توجه نه ده شوې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سرحد دی چې امنیتي مشکلات به وي، ولې بیا هم فرصتونه شته دی هغه د منطقي د هیوادونو او خصوصا د ګاونډي هیوادونو د پراغه زمینی شته دی. او افغانستان کې ما دوی ته دا وویل چې داسې ساحت شته دی چې هغې کې څه امنیتي ګواښونه نشته دی، هغې کولی شي هغې نه لیدنه وکړي او خصوصا بیا ګاونډي هیوادونه چې زموږ خوښه دي هغې سره زموږ هغه کلتوري مشترکات، په افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې د هغې د خلکو د لپاره بد قتل د لپاره جالبي نو هغه کولی شي چې راشي د دین لیدنه وکي. زما غوښتنه هم دینه دا و چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه کړي او په دې ناسته کې د توریزم نړیوال سازمان د سکرتر جنرال هم اومنله یو سیزان ملامت او خوځو چې منګه په دې برخه کې حاضر شي د افغانستان د توریزم او دغه فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو ته ور وپی جانو نو په دې باندې اوسه توافقات وشله.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوست په مابس کې یو شمیر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنیو نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې د تورنو کسانو د جرمونو په اړه پوره څېړنه کیږي. نجیب الله الوخیل د خوست محبس ته ورغلی، له بندیانو سره یې خبرې کړې او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګورولی د سوبرای ولسوالۍ اوسیدونکی، موږ دیواره پور د مخې ونیول شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت ته راپور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځانمرګي دی، وسکټې دي، بمونه دي، په نه وسکاټ ګیر شولو او نه کوم ثبوت ګیر شولو، نه موږ نه سرانوال پوښتنه کړې دو. خو موږ کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای وسره ګیر شي، په اختطاف ونیول شي، پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي، کوم خلک چې پیسې نه لري، ثبوت نه لري، هغه غریبان دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیری نیونې او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشته ما په شخصي مشکلو د پاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي. ما بس کومه ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته سنه څنګه ګران دی او د پنجرې د پاره په سیوري نه لري.
دا زنم را سره سوي داسې بس موږ د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه را
د نورولا پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت للی و، دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل ملګری چې وه مې په خوښه رضایي راسره تللی و، ای رانه خوښی کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواری شوې دي.
خوست مرکزی زندان کې 415 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي، یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي او نور قاتلین دي، فرار د منزل دي، 513 لرو.
د خوست د سناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفی اداره سرانوالۍ او درېګونې محکمې ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی به سرنوشته دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکلیف او سزا ورکوي، هغه څوک چې بې ګناه، هغه به خوشي کیږي.
د یادونې ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودې، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
په خوست کې مو د خوست محبس او د بندیانو شکایتونه په راپور کې واورېدل. دوی وویل چې د دوی دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او ځینې کسان په محبس کې پراته دي. ورته شکایتونه د فرا له زندان څخه هم لرو چې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه خپاره کړو د فرا د زندانیانو حال به درکړو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالمجید له خوست لیکلی دی که وسلوال مخالفان ځانونه افغانان بولي نو پروژه کې د اور بند وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی طالبان د پروژه کې اور بند وکړي او په دې مبارکه میاشت کې د سولې عملی خبرې پیل کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي ترڅو چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي نو افغانان دې د سولې تمه نه کوي. عبدالرحمن له هرات لیکي، افغانان تل پردي ملامتوي، ولې خپل مشکل نه هواروي او د افغانستان په ګټه کار نه کوي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي، هغه راپورونه چې بهرنۍ موسسې خپروي ډیر کله له واقعیت څخه لرې وي. او ملتیار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړو چې د ناوې ولسوالي ته نوی ولسوال ژر تر ژره معرفي کړي، دغه ولسوالي ولسوال نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه جانقه علي کوسی اوري.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې اته دېرش تنه وسلوالو وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپلې لیکلې طرحې وړاندې کړي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځي د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیې او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د یو سلو شپاړسو کالو په عمر د امریکا د میشګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په ارام ډول مړه شوه.
د فراه ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې په ناحقه بندیان شوي دي. د دوی خبره په عدلي ارګانونو کې څارنوالان ورڅخه رشوت غواړي او که ورته برابر نشي نو د دوی بند ناحقه تمدیدوي. له فراه څخه احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کدونه په زندان کې تیر کړي خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحق په محبس کې ساتل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي چې د دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي. قانونه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه چې د هیچا په اک کې عدالت نه تطبیق پکات کړي. پیسې درلودې واسطه دې درلوده ځیبه کني مجرمې
په ولزما سره زیادم سوی دي خاطر زما زوی کړی دي تمام پراخه بازي بازو پاس هر کې نو لس کیلومتر دی بعد یو کال یې زه د سګرټ کړم په پیسو باندې سارندوال داود تمیر د چارباغ پیسې وخوړې. بل امیر په جنایي کې کار کوي سالی نومېږي دوه مونږه کړي ول سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ادان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحقه نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
جرم ونه لري موږ هیڅکله بې ګناه نه بندي کوو او ګناهګار موږ نه یې لکوو په هیڅ عنوان. په دې خاطر چې موږ تابع د قانون او قاعدې یو ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی غلا کوي، لیاقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسیون له هنګري غوښتي دي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي ټولنې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون وایاند نتاشا برتو دوایی د کمیسیون د موانعو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له بدیلو لارو ګټه واخلي.
نموړی تیر ورس په بروکسل کې خبري اعلانو ته ویل مونږ په دې ورستیو کې دیوالونه نړولې دي او باید بیا یې جوړ نه کړو. تر دې مخکې د هنګری د بهرنیو چارو وزیر ویلو چې هیواد به له سربیا څخه د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف له دې هیواد سره پر 115 کیلومتره اوږده پوله 4 متره لوړې کټاري ودروي. د اروپایي کمیسیون وینده وایي اروپایي هیوادونه باید د خپلو پولو په چارو کې د کډوالو د بشري حقونو په ګډون هغه ژمنې او قوانین په پام کې ونیسي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له پالیسیو سره سمون لري. د هنګري لخوا له سربیا سره د کټارو یا دیوال جوړولو خبر د سړې جګړې پر مهال د پخوانۍ ختیځې کمونیستي اروپا ترمنځ د جلاوالي یاد تازه کوي. دغه راز دا مسئله په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د هنګري او سربیا حکومتونه په خپلو کې د اړیکو د ښه والي لپاره دوه اونۍ وروسته غونډه لري. سربیا چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مذاکرات پیل کړي ټینګار کوي چې غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیې د دوه نورو غړو هیوادونو بلغاریا او یونان له لارې داخلیږي. هنګري په 2014 کال کې 23,000 پناه غوښتونکي ومنل او رپورټونه وایي چې د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې دې هیواد ته شاوخوا 45,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال رسیدلی دي.
د هنګری د سشکل په کډوالو کې ډیری د عراق، سوریې او افغانستان دي. وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس پر شو د اروپایي کمیسیون مسلې ته. اروپایي کمیسیون له هنګری غوښتي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي اتحادیې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کړ. او بخښي دا راپور مو تاسو ته وړاندې کړ. اوس د اروپا په ارتباط یو بل مطلب لرو. د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنو له امله د غربي هیوادو سره د مسکو اړیکې د سړې جګړې د کلونو په اندازه پیچلې شوي او د روسیې د یو شار چې له اروپایي اتحادیې سره پر پوله پروت دی د کرملین د پوځي پلانونو په مرکز بدل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور لرو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د مسکو حکومت په دوامدار ډول کالینینګراد ته پوځونه او وسلې استوي. رپورټونه وایي روسیه د رسمي ته داسې راکټ استولي چې اچمی مردکۍ لېږدولی سي او داسې ګڼل کېږي چې ښایي دا سیمه په ټوله اروپا کې زیاته پوځي شوې وي. د ناټو یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې ویلي چې مسکو په کالینینګراد کې زرګونو عسکر، سمندري قواوې، پوځي الوتکې، د هوایي دفاع راکټي سیسټمونه او زرګونه زغره وال موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. کالینینګراد د بالتیک سمندرګي پر غاړه له لیتوانیا او پولند سره پر ګډه پوله پروت ښار دی چې له روسیې سره د ځمکې لخوا تړاو نه لري. د اروپایي اتحادیې دواړو غړو پولند او لیتوانیا په کالینینګراد کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو د پراختیا له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او پر دې مسله په واشنگټن او بروکسل کې په دوامدار ډول بحث کېږي. د لیتوانیا پخواني صدر اعظم اندریوس کوبیلیوس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل روسیه د کالینینګراد په هغو سیمو کې چې زموږ خاورې تر ډېرې نږدې پرتې دي ډېر پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي او موږ خپلو پولو ته نږدې له دغه سي عمله اندېښنه لرو. دا وایي موږ وینو چې روسیه په کالینینګراد کې خپل پوځي پروګرامونه پراخوي او دا په سیمه کې د روسیې وروستۍ ستراتیژیکي هڅې دي. دا هڅې په کرایمیا او کولا ټاپو کې د روسیې ځواکونو فعالیت ته ورته دي. د پولند او لیتوانیا د اندېښنو له امله د ناټو تړون پرېکړه کړې چې روانه میاشت به له پولند او د بالتیک هیوادو سره په ګډه پوځي تمرینونه ترسره کړي. په وروستیو کې د امریکا یو پوځي کاروان د امریکا د ملاتړ څرګندولو لپاره د ختیځي او مرکزي اروپا په هیوادو کې تیر شو. رپورټونه وایي واشنگټن اوس د بالتیک سمندرګي پر غاړه په پرتو هیوادو او هغو سیمو کې چې له روسیې سره پولې ته نږدې دي د پوځي وسایلو د ځای پر ځای کولو پر امکاناتو غور کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشۍ سره پیل کړی وي. دا د اونۍ هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلي دي چې څوک د سیمه ییزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی دغه د ترانسپورټ رئیس چې کوم په افغانستان کښې موږ دغه موټران چلوو ډېرې خواري وکړلې دي دغه رشوتونه خوله بېدې ده په وجامې وزارت والا دي بارونه هم درانه ایله کوي او موږ ته د برتازې طریقه نه رابرابروي پرچی پیسې اخلي هغه پراخي هغه پروا نه کوي او پر ترازوګانو باندې پیسې اخیسته کېږي خصوصا د بولدک په ترازو باندې دا به یې چې ونیسي وسلام
سلام علیکم زه ګل محمد او تانه د غزه ولایت یک ولسوالۍ د تلیفون سره کوم ما د ټولو مسلمان افغانانو جدا هیله ده دا روزه چې د جنګ بند کړې نن د اوله ورځ روزې په ورځ سخته جګړه په شلګر چې روانه وه بل نه د اشرف غني جدا هغه د موسی خان در بکیانو د خلک ډېر په تنګ دي نور د خدای په امان
سلام علیکم زه داود د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوښښ کوي چې تاسې د ملت امنیت ونیسئ حتی زموږ په ولسوالۍ کښې داسې کوښښ د دولت له خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي حتی چې طالب یو ټک فرو کښې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کښې د ملت زیان دی تاسې د ملت امنیت نه نیسئ بلکې تاسې ملت خرابوي او ستاسې په مقابل کښې به 100% ملت پورته کېږي تراسو په بلبله کښې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو ده په اوان وژلي دي د دغه ماس یوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي نو که چېرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کښې به ملت ټوله سر کورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا وسلام
السلام علیکم خبره دا ده پېښور کښې په ضلع اکوړي خټک کښې د افغان د تذکرې جوړېږي د افغاني تذکرې د دې په باره کښې څه حل په کار دی زمونږ دولت ته وسلام په احترام
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته جانشیر هاشمي یم د کونړ ولایت څخه د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نېټه اعلان کړي چې د خپلو هېوادوالو تشویش ختم کړي دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نېټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی وسلام په درنانګ
پولیس اګنورسه خبرې کوم د خې ولسوالۍ کوټېکارانو نه مختره مو زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ د خې ولسوالۍ کوټې چارانو کښې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو مختره دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کښې کښېني دوی لپاره او زیاده ستونزه مخترمو یا دا لرو چې بس سره ما ورته ناست شي څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه وسلام
بل السلام علیکم زه عبدالخالق د خاص روزګان ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی دا یوه نیمه میاشت کښې لار بنده ده ډېر بد حال دی دا څنګه حکومت دی ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې هغه د طالب په 500 متره کښې ټک پر کوي د سکیل راکټ دوی په دا لوی لوی توپو باندې ګرده وطن ولي آیا دا وزیر دفاع ده دغه امر ورکړی چې ته ملکي خلک وله که دوی خپله د ځانه سه ولي که دوی د ځانه سه دا وطن ولي بري نو خو بیا امر دې د لوی اثره وکړي ګرده وطن به بار شي اوس هم بار سوی دي په غرو کښې پراته دي وسلام خدای دې مل
زموږ پیغام وتې ته دې ورسېدي چې پر موږ لارې بندې دي موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو طالبان نږدې ورته ناستې دي دی شاوخوا ټول وطن ولي باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي کوم طالب چې د ده مقصد دی هغه ځای دې ولي
السلام علیکم زه د یوه مسلمان د یوه افغان په توګه د ټولو ښکېلو ښه خواونه غواړو چې په روزه کښې خپلې جنګونه ودروي هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي
زما پیغام دا دی زه ګل احمد د هلمند ولایت د موسیقله ولسوالۍ څخه غږېږمه ځین د دربکیانو ډېر خلک په ضب کړي دي یا پیسې ځینې اخلي وایي یا نو بېخي مشکل لا جوړ کړی دی که په دې کښې تاسې یو جمهوریت زما دا غوښتنه ده چې باید دا اصلاح شي نو کې مسلمانان ډیر په ځپ کړی دي.
سفر محمد میوان ولسوالی خبره کوم، دا زموږ په ولسوالی کې ډیره بې امنی ده. تازه د عسکر له موټروانان زیری د وطن خلک سره نه پرېږدي. د وطن خلک چې بازار ته ورسې د ټینګري پیسې جنه کې زما د لوړ پول چارواکو سره دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو، که سرینه بازار ته تللی شو نو خوراکي شیانې چې نه سره وړلی تیلو داسې مټران دا ولادې نشته له واده د تیل د دغه څه د بل ځای شي هغه ځای نږدې دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، د کندهار د پنجلای ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېرې بازار خلک ډېر دي بتنګې د کورو ته ډېرې پیسې غواړي خلکو زه ټکسرانو سره تیل خاځي خصوصا د اربکیانو دا پولیسو زموږ ناراج د راشي افغاني صاحب پورې ورسېدي دا صاحب پورې.
السلام علیکم، زه نصرالدین یم د زابل د ولایت څخه. دغه زموږ په زابل کښې دا دوه کاله کېږي ټېلېفونونه دغه مرسیکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي، د موټر وس لري نه، کورونه یې په سارا کښې لرې دي. دغه د چې خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مرسیکلان کوم را ایله کړو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ور ورسوو. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا لکاکا احمد زابل ولایت دا زموږ دغه کراشه افغاني پر ورسوم. زموږ په زابل ولایت کښې دا دوه کېږي مرسیکلان بند دي، مرسیکلان نه راته خلاصوي. که مرسیکلان خلاص کړو شکن نو موږ مجبور وي مظاهرې به کوو. زموږ خلک ډېر لوېدلي دي، ټوله په پښو ځي، کاروبار ته نه شي راتلی، له بازاره څه لرې دي، ټول خلک مزدوري ته په پښو ځان نه شي رالټولی، ټولو خلکو بچیان بې تعلیمه پاتې دي. نو دغه زموږ پیغام که مو تر اشرف غني پورې ورساوه. السلام علیکم.
خبره وخته ده چې د روزګان په ولایت په چرشمه په ولسوالۍ کښې دا تر دې شپې کښې دی چې لږ بنده ده مکمله. یو لیتر تیل په دوه سوه غرنۍ دی، په دوه سوه کلدارې دی، او یوه لس کیلویي ډبه په دغه ده څه بلږي څوارلس سوه کلدارې ده. او موږ باندې دغه چټک بشتي ده چې بازار ورته جوړېږي. دا زموږ پیغام لایکي هغه لوړو مقاماتو ته ګورو ته نشر.
هلو السلام علیکم، زه عبدالله د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کوم. وروره زموږ غږ څوک اوري؟ د ځاځي ولسوالۍ او د احمدخیل ولسوالۍ تر منځ یو تنګی دی چې د ترکاڼۍ په نوم یادېږي. هره ورځ طالبان راکته کېږي، که څوک نظامیان دي که څوک مؤسساتو کښې کار کوي ځان سره یې وړي. شپږ اوو نفره د شپږو ورځو کښې ووژل او شپېتاویا نفره له ځان سره بولي. او هرې ولسوالۍ ته یو کیلومیټر کښې دا تنګی پروت دی. اریوب ولسوالۍ ده او د احمدخیل ولسوالۍ ته حکومت یې غور نه کوي. دا حین حکومت دی. که تاسې زموږ غږ د لوړو پولو چارواکو ته ورس نو ډېره مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه یو نابینا احمد شو په خپل اواز څه پوهېږم چې زموږ کندهار ولایت ته عریضې کړي دي، زموږ غږ نه اورېدل کېږي. زموږ حقوق چې کوم د حکومت خوا راکول شوي دي باید ضرور زموږ دغه اواز نشر شي چې د ازادۍ راډیو د لارې چې زموږ د حق تلفولو دپاره ولایت مقام ته ورغلی یم، زموږ اجتماعي ریاست ته ورغلی یم. نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې د خوا مسلمان شوي باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي صاحب موږ غوښتنه کوو چې دا زموږ حق حقوق نور لاسته را ورسوي. نور یم وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه خلیل دي چې نور خبرو کوم نه غږېږم. زمونږ په کلي کښې یو ابتدایي مکتب ده، یو رسمي سر معلم لري، هغه په هفته کښې دوه ورځې را ځي، پنځه ورځې نه را ځي. تاسې رادونه زما خواهش ده چې غټو مقاماتو ته زمونږ پیغام ورسوئ چې زمونږ د ښوونځي غم وخوري. زمونږ حیوانان فقط له پنځم څلورم کښې دي، له خپله له تر اوسه له خپل نوم نه شي لیکلی. ځي و را ځي مقصد له کار او له باره هم پېرېستی دي، زمونږ غږ څوک نه اوري. مدیریت قره باغ ته مونږ هر کره پیغام رسوو، هغه هم غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم، زه راز محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړو مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي. روزانه والا خلک روزانه نه شي پیدا کولی او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي. موږ ټوله بېکاره یو. دا زموږ د لوړو مقامات دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بڑے السلام علیکم وسیب اللہ صداقت یارم دل لغمان خبرور زمنگ بکلی کی پوڑاری ان جچ و دیس دولت دے غم خوری کنه خوری سم خره گخلی دولت راضی وڑی پوڑاری ان تے سو وے دی دی ہلا کون چ دی دی گخت نہ کر چرادی دا پوڑاری ان دول د جے نوی سی وکیل آباد کلی سخا و سلام
السلام علیکم دے ہلمن ولایت ندالی و سوالی دے چانجور دے بازار سی سر پتماش کی پیغام
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم زه د کنټاټ ولایت څخه یو تن د محمد شریف په نامه باندې په ډیر مهرباني سره سیسه په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روزې مبارکي د میاشت په شرافت په واسطه باندې لازمه پیغام ته شرات نه شرکی زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد څخه په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کنټاټ ولایت کې موږ لرسته موږ ته نه راکول کیږي او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و د کسانو او بیوزلانو تر لاسرسی وکړي اکم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پورې کوم اکونډونه چې شول شوي دي زما د په پنځم کتاب کښې اوس چې زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کښې ماتې ویل کېږي چې ستاسې د اکونډ روپۍ نه دي حواله شوي کوم ولایت مې عریضه کړې ده ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست تر امریت امر را کړی دی امر هغه زما په عریضه پسې سر نه دی ګرځوي شل واره زه ورغلی یم شل واره راغلی یم یو نابینا په توګه څخه په درناوي هیله کوم چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو ترې ورسوي نور مې وخت نه ضایع کوم السلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم زه ورور د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ ته خبرې کوم عبدالکریم موږ د غربکیانو ته ډېر په عذاب یو موږ ته غنم ټولوي د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټکوي جوار نه کړي د هغې غربکیانو یو مشر د فوجیان په نام زموږ شي اخې غنم السلام علیکم
بله زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر ته زره د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته ولې وسلام
معروف دور سوالی خبر سره کوم چې موږ دغه معروف دور سوالی سره چې دا نه جوړیږي دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلین څخه دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي وسلام
الو د هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ خبره کوم دا د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ ډېر زورۍ اوبو ته هم نه پرېږدي دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده په یو بل نامه هم زورۍ لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام دی چې دا پوښتنه او ګرویګنه یې وشي وسلام به احترام
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وه دا چې په ناروی کې کومه غونډه جوړه شوې ده طالبان او حکومت دا ډېر ښه دی چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي دا په دا ډېر وخت داسې نه اوسوي خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه شي افغانستان ته سوله راشي دا دې وکړي زما د مخالفین وروڼو سره حکومت سم دا غوښتنه ده چې سره کښېني صادقانه خبرې وکړي افغانستان په ډېر بد حالات کښې دي خدای دې وکړي زما پیغام نشه کوم
بلیا السلام علیکم زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي زموږ کورونه زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولې دې نه راغوردي که دا ولسوالۍ نه ساتلی دا ولسوالۍ دې علاقې مرد نه په شهیدانې.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبته وم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي د ټولو خاو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله قلندر یم د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنی والي اسي کې د خوند په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ذهد تبدیل شوم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لاسې کې د اوس ځلې زه نغې را زیر شوی، نو بله ما روکا هم لیږلې وه لاسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاش راغلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلنه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمینونه عملي کوي؟ پور غریب باندې کمینونه عملي کوي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې. 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلې، 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. ولا که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ څه ویلو ظلم زیاتی کېږي، ډېر د خوابدۍ ځای دی.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به مې جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دوی ورته هر بندي باندې معنا 100-200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې لیکسم چې موږ ته معلومیا شته وروره موږ دغه کلي دغه وطن وي. د دغه بندیان مخې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نس نیک فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره، د ورځې هم دغسې نه برق لري، نه وروره داسې وبړې بل فعالیت ورکړي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای د دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رویه وکړي.
سلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د میوند ولسوالۍ د شمو په سیمه کښې دلته دغه وکن زموږ ډېر په عذاب یو. والا زه ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار کوي، موږ ډېر په عذاب یو، شکنځل هم کوي، پیسې هم ماته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته یې ورسېږي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام. محترم ورور، ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اورېدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د اورېدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0-22-43-16 او یوه نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
زل اے قاتل مرد نمتا بے اجل اے قاتل مرد نمتا بے اجل اے قاتل مرد نمتا بے اجل اس میں پہلا سفت نہ لگے اس میں پہلا سفت نہ لگے